السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د مرغومی یا جدی لمړۍ او د دسمبر 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لار پرون ماښام د مسافر وړونکو موټرو په مخ بیرته خلاصه شوه. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس پر خپل ایکس پانه لیکلي، سالنګونو کې لا هم د واورو د پاکوالي هڅې روانې دي څو لار د ترانسپورتي موټرو تګ راتګ ته هم چمتو شي. سالنګ لاره پرون یکشنبه سهار مهال د واورو او توپان له کبله د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړل شوه. سالنګ یو مهمه ترانسپورتي لار ده چې کابل له 1500 شمالي او شمال ختیځ ولایتونو سره نښلوي. دغه غرنۍ او له پیچومو ډکه لار د ژمي پر مهال ډیره زیانګالې ده او وخت نا وخت د ترافیکو په مخ بندیږي. لږ تر لږه لاس افغانان د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یوې ترافیکي پیښه کې مړه شوي دي. ځایي چارواکو د آزاد اروپا ازادۍ راډیو مشال څانګې ته ویلي چې پیښه پرون یکشنبه په چاغي ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي موټر او ټانکر د ټکر له کبله شوې. یوې سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د اساسیت له کبله یې نوم واخیستل شي وویل چې دغه ازبک ټبر افغانان د ځایي قاچاق وړونکو په مرسته ایران ته پر لاره و چې موټر یې ټکر شو. تر اوسه د پیښې ډېر جزئیات معلوم نه دي او پاکستان کې د طالبانو د حکومت سیاسي استازو هم پر پیښه تبصره نه ده کړې. د متحده ایالاتونو او اوکراین استازو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په چارو کې د فلوریدا خبرې رغونکې او مثمرې وبللې. دواړو لورو په یوه ګډه اعلامیه کې د دغو خبرو هرکلی کړی خو د جګړې د پای ته رسېدو د کوم ښکاره څرک خبرې نه ده کړې. دغه خبرې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي سټیف ویټکاف په قربتوب د دریو ورځو په مخه د فلوریدا په میامی کې روانې وي. د خبرو پر مهال روسیا او اوکراینی مرکچانو له ویټکاف سره جلا جلا لیدکات درلودل. دا په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په موخه د امریکا د حکومت د هڅو تر ټولو تازه ګامونه دي. او کرملین وایي د کرسمس د رخصتیو پر مهال په اوکراین کې د سولې هوکړې ته د رسېدو احتمال کم دی. د روسیې د ولسمشر د بهرني سیاست سلاکار یوری اوشاکوف ویلي فلوریدا کې د سولې په تړاو له ترسره شوو خبرو باید د جدي پرمختګ تمه ونه شي. هغه په امریکا کې د کرسمس رخصتیو ته په پام وویل، دغه رخصتۍ کولی شي د چټک پرمختګ بهیر ټکنی کړي. متحده ایالاتونو تیره میاشت د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو په هدف 28 مادیزه طرحه وړاندیز کړه. اوکراین په غبرګون کې دغه طرحه د روسیې په ګټه وبلله او له خبرو اترو وروسته یې د طرحې د مادو شمیر 20 ته راټیټ کړ. په طرحه کې لانجمنه موضوع روسیې ته د اوکراین د یوې برخې سپارل و چې د اوکراین ولسمشر وویل دا کار نشي کولی. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. افغانستان ته د واردات برېښنا د ولاین پرې کېدو پرچاوي زیاته کړي.
استاد کم نشه
په ژمي کې برېښنا کمی دي، هیڅ نشته، دا سو ورځې کاملا بې برېښنا یو.
نن د چیلې لومړۍ ورځ ده. بې وزله کسان وایي د ژمي پر مهال اړتیاوې لا ډېرې. افغان بزګران د سړو خونو غوښتنه کوي.
بس خساجی سه خراب شي، بیخي تاوان شي، سبزی ګرانه خراب شي، خساجی بس دغش بس پرتی.
نن د یلدا شپه ده. اروپا کې لا څو ساعته پاتې دي خو په افغانستان کې دا شپه تیره شوې. په اړه درته په زړه پورې معلوماتي راپور لرم.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه اخراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. راځو د سر راپورته. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې دوی د ترکمنستان د 260 کیلو ولټه وارداتي برېښنا د انتقال لاین بیا نښلولو باندې کار کوي. د دغه شرکت اعلامیه کې چې تیر ورځې پر ایکس پاڼه خپره کړې ویل شوي چې د شدیدو واورو او یخنۍ له امله د برېښنا دا لاین پرې شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د مختلفو ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي چې د ژمي پر مهال برېښنا ته اړتیا ډېره، خو برعکس پرچاوی داسې وي چې په ساعتونو ساعتونو برېښنا نه لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هرات او د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د برېښنا د پرې کېدو سره مخ دي. هممهاله د واورې او باران ورښت له امله د سړې هوا څپې ژوند ستونزمن کړی دی. د دغو اوسیدونکو په خبره د زمي په سړو ورځو او شپو کې د برېښنا پرې کېدل او بې ثباتي د دوی د کورونو د ګرمولو، د ګرمو اوبو چمتو کولو، پخلي او د ماشومانو او لویانو ته د رسیدنې په برخه کې ستونزې رامنځته کړې دي. د هرات ولایت یوې اوسیدونکې ښځې چې نه یې غوښتل نومیې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د نشتوالي له امله د تودولو وسایلو کارول محدود شوي او اړ دي چې په سخته سړه هوا کې ساعتونه وخت تیر کړي.
هوا که بسیار بسیار سرد است، برقام نیست، برقام که وقتی هم که باشه از
هوا دیره سره ده، برخنا هم نشته، چکلوی هم پچاوی لری، لپرون راهیسی تورغنده خوا ده ده برخنا سو ستن نریده لیده او بی برقی ده، تلیفونونه چارج نلری، برخنا نشته، زغال نشته، استونز دیر دی، لسرو او نور استونزو سره لاس او گریوانیو.
ده کابل ده شمالی سیمی یوی بلی مرمنی و سیدون که چنه وقتل نومی راپور که خپورسی هم موبایل
آینی برقا خوا رقمی چه مزمستان شد کم میشه نیست چه رقم است این چند بشد نبود بخیفی برق بودیم.
بجمی که برخنا کمیگی هیچ نشته، دست و رز کاملا بی برخنایو، قطول و نور و کارونو که لگاز کار اخلو، یو زمونگ تلیفونون چارج ندرلود او گل و ده کابل پزین و سیمو که برخنا و خودلتا نو برخنا چی نوی زمونگ طول کارون لکه بخل ده چای چمتو کول او ده جامو منزلو لپاره ده گرم و اوبو برابر اول طول و تل گاز کار اخلو.
ده دی ولایتونو اسیدون که چنگار کوی چه ده زمی پا موسم که ده برخنا پر لپسی پری که دل چی دین انگوانی را منسه کری او ده طالبان و حکومت لچارواکو تخه غاری چه ده وضعیت تر اسیدن او کری. په هرات کې طالبانو د والی دفتر تایید کړی چې له ترکمنستانه د 260 کیلو ولټه وارداتي برېښنا لیږدونکی لاین د شنبې په سهار د دسمبر په 20 پرې سوای دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې هڅه کوي دا لاین بیا وصل کړي چې تخنیکي ستونزه پکې وه او د درنو واورو او یخنۍ له امله پرې سوای دی. د دې شرکت په خبر پاڼه کې چې د اکشن ریپورټ د دسمبر په 20 په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویل شوي چې تخنیکی ټیمونه د هرات ولایت د بغوچار بند سیمې ته لیږدول سوي تر څو زیان ترمیم کړي چې پکې یوه ویجاړه سوې ستنه، یوه کاږه سوې ستنه، 15 پرې سوي لینونه او دوه زیانمن سوي براکټونه شامل دي. د خواله رسنیو لسګونو کارونکو په ځانګړې توګه د کابل ښار اوسیدونکو د دې اعلان په غبرګون کې د افغانستان برېښنا شرکت اړوند د ټولنیزو رسنیو د تبصرو په برخه کې لیکلي چې دوی له تېرو دوه ورځو راهیسې د برېښنا له پرې کېدو سره مخ دي. دوی نیوکه کړې چې ولې د برېښنا د پرې کېدو مخنیوي لپاره په ځانګړې توګه په خبره یې د هوا د خرابو شرایطو لپاره له وړاندې تدابیر نه دي نیول سوي او ټینګار کوي چې ورته پیښې په تیرو کلونو کې هم رامنځته سوي دي. په افغانستان کې د زمي په موسم کې د سړې هوا او د برېښنا د مصرف د زیاتوالي له امله په مختلفو ولایتونو کې د برېښنا پرې کېدل او بې ثباتي زیاتېږي او دا وضعیت د خلکو ژوند او د مرکزونو لکه روغتونونو او نورو عامه مرکزونو فعالیتونه ستونزمن کوي. سربېره پر دې په نورو مواردو کې هم لکه د طبیعي پیښو، تخنیکي ستونزو او خرابو لاینونو په څیر عوامل د هیواد په ځینو برخو کې د برېښنا د پرې کېدو یا کمیدو لامل سوي دي. د اکتوبر په نیمایي کې هم له ازبکستانه د 260 کیلو ولټه لیږدونکي وارداتي برېښنا لاین د زلزلې له امله خراب شو چې د کابل په ګډون په 11 ولایتونو کې د برېښنا جریان یې کم کړ. افغانستان په وروستیو کلونو کې د خپلې اړتیا وړ برېښنا د ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو څخه تامینوي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو این ابیتات یوه اونۍ مخکې وویل چې په افغانستان کې د برېښنا تکراري پرې کېدو د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ کړی او اقتصادي فعالیتونه یې محدود کړي دي. یو این ابیتات ټینګار وکړ چې په ټول افغانستان کې کورنۍ هر ورځ د برېښنا پرې کېدو سره مخ دي چې اوږدمهاله او دوامداره حل لارو لپاره بیړنۍ اړتیا ښیي.
د برېښنا د پرچاوي او داستونزې داسې مهال راپور کیږي چې د پلازمینې د یو شمېر سیمو په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د سږ کال لومړنۍ واوره شوې چې یو شمېر لارې هم بندې کړې او له امله یې د بېوزله کسانو ژوند لا ستونزمن شوی دی. په دې راپور کې د همدې اړمنو کسانو ژوند ته کتنه شوې.
د ژمی را رسیدل ورختونه د لارو بندیدل او ترافیکی پیښې د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د واورې او طوفاني هوا له امله د سالنګ لوی لار په موقتی ډول د ترافیک پر مخ تړل شوی. د دې وزارت وایي محمد اشرف حق شناس یک شنبه د قوس تیرشمه په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلی چې تیر شپه د شمالي سالنګ په شاول سیمه کې یو 1500 ډوله موټر چې له شمال خوا جنوب لوري ته پر لار وو د موټر چلونکي د بې احتیاطۍ له امله چپه شوی چې له امله 15 مسافر نو سلور سلویخت نور ټپیان شوی. نو موري دا هم ویلی چې دا محل هم په سالنګونو کې د واوري اورخت جریان لري او هوا نسبتاً طوفاني ده. خو نو موري ویلی چې د سالنګونو لوی لارې موظف پرسونل او کارکونکو د یادې لوی لارې په بیلابیلو برخو کې د واورو په پاکولو بوخت دي. په بیان کې راغلی چې موټر چلونکو ته سپارښتنه شوی چې ټرافیکي قوانین دې مراد کړي، ګرمې جامې، خوراکي توکي او د وسایطو لپاره دې زنجیر له ځانونو سره ولري تر څو د زړه بوګنونکو پیښو مخه ونیول شي. بیګا د پلازمینې کابل د ځینو ولسوالیو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سږ کال لومړنۍ واوره ورېدلې چې یو شمېر لارې هم بندې کړې. د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې پنجشیر، میدان وردګ، پکتیا، لوګر او غزنی په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې واوره ورېدلې. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله او بې سرپرسته کورنۍ وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای په سخته یخنۍ کې خپل ماشومان او کورونه ګرم وساتي او د واورې په ورېدو سره جدي ستونزو سره مخ شوي دي. د بامیانو د جاغوري ولسوالۍ یو اوسېدونکي محمد علي یک شنبه د قوت درشمه ازادي راډیو ته وویل دیوای په جاغوري کې واوره ورېدلې. هوا داسې یخه شوې چې بېخي ژوند پکې نه کېږي. نه لرګي شته، نه د ډبرو سکاره شته چې خونې پرې ګرمې کړو، نه خواړه شته او نه اوبه. ماشومان ژاړي خو موږ بېکاره یو او سخت اقتصادي ستونزې لرو. حیران پاتې یو چې څه وکړو. بس د الله درګاه ته مو سترګې نیولې دي. حکومت هم هیڅ مرسته نه کوي. د غزنی د ګیلان ولسوالۍ یو کورنۍ بې ځای شوې مېرمن چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سرپرست ده او یخنۍ او روغتونو ترې لورې ورک کړي. دغه کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې دوی سره مرسته وکړي. ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندې زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د قوس دیرشمه هم د افغانستان په 21 ولایتونو کې د سختو ورختونو او واورو ورېدو اټکل کړي. بدخشان، تخار، کابل، کندوز، بغلان، سمنګان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، بامیان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی او زابل هغه ولایتونه یاد شوي چې سخت بارانونه او واورې به پکې وشي. په راپور کې مرکه شوي کسان داسې مهال د ژمي په راتګ سره د سون توکو او نورو اړینو موادو او وسایلو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري پراخه شوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د روانې ډسمبر په 2مه په یو راپور کې اټکل کړی چې په 2026 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیون افغانان چې د افغانستان د نفوس 50% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
facebook.com/azadiradio تاسو آزادی رادیو ته خوږی. یو شمیر افغان بزګران، بنوال او سوداګر وای په افغانستان کې د محل د سړو خونو جوړېدو ته جدي اړتیا ده. دوی آزادی رادیو ته ویل چې په میاشتو میاشتو د خپل محصولاتو لپاره زیار کاږي، خو وایي چې کله یې حاصلات ورسیږي نو په هیڅ بازار کې خرڅیږي او دوی ته ګټه نه کوي.
ټول کال په خپلو باغونو او کرنیز ځمکو کې د بیلابیلو میوو حاصلات ته زیار باسي، خو په خبره یې چې کله یې د ګټې وخت سي د سړو خونو د نشتوالي له امله سمه نیمایي میوه او سبزي خصاصي. د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ دی اوسیدونکي کروندګر انصار الله یک شنبه د دسمبر 20مه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
خراب شي بس لغش بس پرتی څوک بیا اخلي نه چې معمولی خراب شي بیا څوک نه لري مجبور چې گزارې کوو زه ټول کال هم نه شي کال دولس میاشتې لګي او دغه سبزی نه باغداران خراب شوي دي د میوې خراب شوي څه خسا شولې څه پردانه بیا لاړې نو غټ تاوان نه دې خلکو ته ورسېده دغه سړی خو نه خو بس ښه کار به دا وشي چې موږ ته دغه جوړې شي
دی وایي دوی په ظلمونو په تېره کې اوس هم له حکومتي ادارو او نړیوالو موسسو د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کړې خو په خبره یې تر اوسه په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی سوی د روزګان ولایت اوسیدونکی او بڼوال شفیع الله هم د ورته ستونزې له امله اندېښمن دی او شکایت لري د ازادي راډیو ته وویل
پاکستان ذخیره پرته
پاکستان سره هغه هیوا چې د افغانستان ډېر میوه او سبزی ورته صدریده د دوه میاشتو زیاتو موده اوس بچې ټولې لارې تړلې دي دا لارې د اکتوبر په 18مه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د نښتو وروسته د پاکستان د حکومت لخوا تړل شوي دي راپور کې مرکز شوي کروندګر او بڼوال وایي چې اکثره وخت د میوه او سبزیو د خرابېدو له ویرې خپل حاصلات په خورا ارزانه بیه پلوري او ادا کوي چې آن کله کله تاوان راوړي دا شان نړیوالو د میوو او سبزیو یو شمېر افغان سوداګرو هم په خپل هیواد کې د سړو خونو کمښت د سوداګرۍ لپاره ستر زیان بولي د تازه او وچو میوو افغان سوداګر حاجي عبدالحق چې د هند په ګډون د سیمې بیلابیلو هیوادونو ته د افغانستان میوې صادروي وایي د سړو خونو د کمښت له امله دوی دا مهال په کال کې یوازې شپږ میاشتې میوې صادرولی شي د وړاندې ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې دا کم اصلات چې رسیږي ټول پر یو وخت باندې رسیږي او پر هغه وخت باندې موږ مجبور یو چې خپل اصلات یو بارني ملک ته موږ صادرو کړو که چیرې زموږ سره سړی خونی موجود نو بیا موږ دا خپل اصلات په سړو خونو کې ایښولای شو او په قراره قراره باندې مارکیټ د دنیا مارکیټو ته یا په خپل افغانستان ته وختن په وختن باندې راایستلای شو موږ د کوچې میوه د پاره هم دغه لپاره ډېر اشد ضرورت دی خارجي مارکیټو ته موږ غواړو چې په 15 میاشتې کې خپل میوه صادر کړو او کچېره داسې چې موږ سره سړی خوني موجود دي نو بیا دا په کار دولس میاشتې باندې موږ کرا کرا د خپل مالونه دنیا ته صادر کړو یا مثلا هندوستان ته اوس موږ یې هلته واستوو نو هغه ته بیا دا زموږ د حاصلات ټوله معلومې چې دغه مالونه راغلي دي هغه ته رپورټونه پراتي نو بیا پر هغه وخت باندې موږ په صحیح معنا سره خپل پروشات
خدا شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت تازه ویلي چې دوی د افغانستان په دولس بیلابیلو ولایتونو کې د دوه وی سړو خونو د جوړولو کار پیل کړای دی د طالبانو حکومت ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د شنبه په ورځ د دسمبر په 16مه په خپل ایکس باندې خبر کړي راپور کې ویلي چې د شمیر سړی خونی به په مجموعي ډول د شپږ وی سره میټریک ټن او میوه او کرنیزو محصولاتو د ساتلو ظرفیت ولري د راپور کې راغلي چې پر دې سربېره ټاکل شوی راتلونکي کې د چین د دولت په همکارۍ د دریو نورو سړو خونو چې هر یو به 1500 میټریک ټنه میوه ساتلو ظرفیت ولري هم جوړی کړي د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپل راپور کې ویلي چې دا مهال په ټوله کې په افغانستان کې د فعالو سړو خونو شمیر لسګونو ته رسیږي چې د صنعت او سوداګرۍ او کرنې او مالدارۍ وزارتونو او خصوصي سکتور له لوري جوړې شوې دي هڅه مو وکړه چې کره شمېرې د طالبانو د حکومت له کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت څخه ترلاسه کړو خو د دې وزارت ویان شیر محمد حاتمی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو هم دا شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو د یلدا شپه د البته په اروپا کې د دیش په لاتر اوسه تقریبا 3-4 ساعته یا 5 ساعته پاتې دي خو په افغانستان کې دا شپه سبا سوي ده دا چې یلدا څه ډول شپه ده ولې افغانان او ایرانیان لمانځي په دې اړه عصمت سروان د پزل پورې راپور چمتو کړی
شب یلدا د قیامت پښوا خدایا
د قوسیا لندې ورستې شپې ته د یلدا شپه ویل کیږي دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده په افغانستان، ایران او د شاوخوا په څو نورو هیوادونو کې د یلدا په شپه ځینې خلک ځانګړي مراسم ترتیبوي. د یلدا شپې ته شاعرانو په خپلو شعرونو کې ډېره توجه کړې ده. د کال دا تر ټولو اوږده شپه د هجران له اوږده درد سره تشبیه کوي. د بارکوال میاخیل شعر سره اورو.
ژوند یو تور اوږده شپه ده یلدا، ژوند یو تور اوږده شپه ده یلدا. زه پکې هر شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی. د شاعر نوم یې وطن، مګر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی. ترین راووزی داسې شل بیتونه، چې له هر تورې څڅېږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا. ته پکې هره شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې. زه دې په سترګو کې سهار ګورم، ته ترې راوکاږې وړې هیلې. په فال دې وخیژي څو داسې لغړن خوبونه، چې تعبیر د ماضي مار چې چلی کړي دې اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا. موږ پکې هره شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن. څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو وینې، څوک وایي وینمه په دار منی. چا ته د خاورې مور پړونی ښکاری باد وړی، چای له زړه څخه فریاد وړی. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم. کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله یې لاس کې وچه پاڼه د زوال ګورم. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا.
لیکوال او شاعر علم گل سحر د یلدا شپې په اړه وایي:
خصوصا په یو کورنیو کې چې له کتاب سره سروکار لري، په دې ورځ باندې تر ډېره کښېني نقلونه اچوي، یعنی فلکلوریکې کیسې وایي، سره یو بل تر ډېره وخته ناست دي. د رحمان بابا په دیوان باندې فالونه اچوي، البته چې فالونه په نورو برخو کې هم اچوي، لکه په منګي کې چې ځینې فالونه اچوي یا نور رواجونه دي.
یلدا د منی د پای او د ژمي د پیل شپه ده. په افغانستان کې په پخوا زمانو کې د یلدا شپه ډیره عامه وه، خو اوس هغه سینه لمانځل کیږي، مګر په گاونډي ایران کې دا شپه ډیره لمانځل کیږي. افغانان د یلدا تر شپې د برات شپه ډیره تجلیلوي. د بلخ ولایت اوسیدونکی بلال وایي بندیزونو دا ډول رواجونه کمرنګه کړي دي.
ځنې هغه خلک چې د لیوالتیا لري، یا مثلا هغه په موږ کې ورته وایي زړه یې ژوندی وي، هغه خلک بیا هم مانځي، یا په کورونو کې مانځي، یا مثلا داسې عادي محفلونه جوړوي. په لوړه کچه باندې اوس هغه محفلونه نشته چې د یلدا شپې دپاره پخوا نیول کېدل، مثلا یا په تلویزیوني برنامې وي یا نورې وي، په هغو کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ولمانځي، اما د پخوا په کچه باندې اوس کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي، یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړي.
د غزنی اوسیدونکي حسین وایي د برات د شپې مراسم هم د یلدا د شپې مراسمو ته ورته والی لري. د دې په نظر شایي مذهبي مسایل سبب شوي وي چې په افغانستان کې د یلدا شپه خپل ځای د برات شپې ته ورکړي.
په شعرونو کې د شاعرانو لوی لوی شاعرانو په شعرو کې یلدا یاده کړې ده، خو داسې خاص پروګرام به داسې نه و چې څوک یلدا شپه ولمانځي. لکه نن سبا فکر کوم دا د مهاجرتو علتو، خصوصا ډېر افغانان چې د ایران ته ولاړل راغلل، نو بعد له دې نه دغه د یلدا شپه چې ده اوس افغانان خصوصا د ښار خلک ډېر لمانځي او د یلدا په شپه باندې فالونه ګوري. د برات په پنځلسمه بیا عین همداسې لنډیو باندې به لنډۍ به ویلې او فال به پې کړ. مثلا یو ماشوم به سرزان به ور پرې وای، بیا به نو یوه کمپله له یو رجایي به سر ور واچوله او بیا به ورته مخې ته به یو تش کې د کاسه کې اوبه ورته کېښودلې، او بیا به په دې شاوخوا چې څوک ناستول په دې محفل کې چې دا لوبه وایم که د ساتري وایم څو هم داسې به سره جوړ کړی و، دوی به بیا هر چا په پټه خپله یوه نشاني په هغه اوبو کې وراچوله چې بل څوک یې ونه ویني، د هغې څادر لاندې کمپنې لاندې به په دې اوبو کې سوکه هغه خپله یوه نشاني واچوله. دوی داسې په نوبت باندې یو چا به مثلا یوې میرمنې به بیا داسې د کمپلې لاندې په هغه اوبو ته لاس ور ټیټ کړو او یو نشانی به را وایستل. هغه به معلومه نه وای چې د چا ده، خو مخته له دې چې دا نشانۍ خلاصه کړي دلته به بیا یوه لنډۍ ورته وویل شوه. هغه لنډۍ سره به بیا چې دغه نشانۍ را خلاصه کړه و به کتله سې هغه به چې د هر چا وه، نو هغه فال به د لنډۍ هغې مطابق شو.
حسی هم در از وای چې په دې مراسمو کې به یوازې شزو برخه لرله او ناری نه بنو. په کابل او هرات کې ځینې کورنۍ د یلدا په شپه د سندلې پر شاوخوا راټولېږي او د تازه او وچو میوو په خوړلو د شپه لمانځي او په دې شپه فالونه ګوري. د هرات اوسیدونکي رقیه وایي چې د یلدا شپه اوس په دې ولایت کې تر پخوا ډېر لمانځل کېږي. په دې ولایت کې د یلدا په شپه د کورنۍ غړي د مشانو په کورونو کې راټولېږي. مشران د تیرو وختونو کیسې کوي او د حافظ په دیوان فال ګوري. په دسترخوان انار او هندوانه شته چې د برکت او پریمانه نشره او ځینې محلي خواږه خوړل کیږي. د کابل شهر ایوه وسیدونکې ملاله کلیواله د یلدا شپې په اړه وایي:
د منی ورسته شپه چې تر ټولو نور شپو څخه اوږده شپه ده، د یلدا شپه ورته ویل کېږي. په دغه شپه باندې موږ خپله د خپلوانو کره ځو، یا هغوی زموږ کره راځي، نجونې او ښځې سره راټولېږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کېږي.
یلدا سوریانی کلمه ده، معنای زیږیدل دی. د ځینو تاریخي روایتونو پر اساس دا جشن د زردشتیانو له پیره دود دی. د څلورمې هجري پیړۍ عالم او شاعر ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې چې په عربي ژبه یې کښلې د یلدا په اړه لیکلي: دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی یلدا میلاد الکبیر بللې چې منظورې د لمر جشن دی. د همداراز لیکلي: په دې ورځ رڼا ډېره خپری شي، د انسانانو وده پیلېږي او بلا د زوال په لوري درومي. په پخوانیو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. د دې خلاف لنډې شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال دا تر ټولو اوږده شپه به په میلو رڼا کوله. لیکوال محب الازغم مو د یلدا یو بل اړخ ته پام را اړوي. دی وایي:
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي او خلکو حاصلونه راټول کړي وي، تر بل کال پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلي دپاره مساعد شي. دغه اړخ اهمیت لري.
د یونسکو د تعریف لمخي د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او سوله ایزو دودونو او د یو بل د منلو د سمبول په توګه لمانځل کیږي. د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتونو په ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شو.
شبیل دادا قیامت پشوا خدایا تا تصویرون میں قتل اجڑے دم.